سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کازادې رادیو نوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سار لښبګو د مخام تشبګو په نلو صفونو نس یو شپږ مترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني صفه دولس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګیدلې اجازه ورکړه چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په لامه کې چې د جون په 15 خبره شوه راغلي دي چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج په مراسمو کې سکال برخه واخلي. په 2011 کال کې د امنیت شورا د 1978 د پریکړې لمخې د طالبانو په یو شمېر چارواکو امنیت شورا بندیزونه ولګول. دا یونما مشر روز او تنبای و د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره د دوهې د درې میغونډې په اړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویانت عبدالقهار بلخی په ایکس باندې په ټویټر لیکلی دی چې په دې غونډه کې د دوهې د درې میغونډې پر جزئیاتو او لازمو همغږیو خبري وشوي. یونما ویلي دی چې د دوهې د درې میغونډې پر اجنډا کار کوي. طالبان غواړي چې په دې دورځنی غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له لوري د قطر په پلاسمینه کې د جون په درويشتمه پیلې خپل اجنډا وړاندې کړي. خوندړيوالو چې تر اوسه د دې غونډې په اړه څه ویلي دي هغوی ته په افغانستان کې د جون او ښځو حقوق او د داسې حکومت جوړول مهم دي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني. د امریکا متحده ایالاتونو د ګرجستان پر لزګونو چارواکو د ویزی د ورکړې بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د ګرجستان د پارلمان له لوري د د امریکا د پارلمان لوري د دوشنبه په ورځ د بهرني جاسوس قانون د تصویب په خطر لګول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویانت میټو میلر پرونه د ویزو بندیزونه اعلان کړل او وی ویل چې په دې کې هغه کسان شامل دي چې په ګرجستان کې د دیموکراسي په کمزوره کولو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره میاشت وروسته تر دې د بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړ چې د پارلمان غړو د قانون تصویب کړ خو لا تایید کړ خلا تصویب شوی نه و. د بهرنی جاسوس قانون د روسی همدا ډول قانون ته ورته بلل شوی دی چې کرملن د مخالفانو او دیموکرات اپوزیسیون د زپلو لپاره تری کار اخلي. دغه قانون لمخي هر غیر دولتي موسسه چې خپل څه باندې 40% تمویل له بهر تر لاسه کوي باید د اجنبي یا پردي د نفوذ د عمل په توګه ثبت او راجستر شي. تمه کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای 14 د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. په غزه کې د روانې جګړې پر مهال داسې اټکل کېږي چې دا به خورا مهمه وینا وي. کانګرس تېره اونۍ رسمان موافقه کړې وه چې نتنیاهو متحده ایالاتونو ته ورشي او کانګرس ته وینا وکړي خو پرون ناوخته یې د هغه د وینا نیټه وټاکله. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان ډګر جنرال میکولا اولوشیفکا په یو بیان کې ویل چې روسیې نن پنځوس بېبولو الوتکې او 15 کروز توغندي د اوکراین پر نهو سیمو توغولي دي چې دا برید تقریبا پر یو مخ شنډ شوی دی. ډګر جنرال میکولا زیاته کړه چې په پلازمینه کیف کې د دې برید له امله په صنعتي تاسیساتو کې اور لګیدلی دی. د کیف والی وایي چې د لګیدلي اور له امله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه وکړي. دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند لومړۍ سیالۍ ده. دا مسابقه په ویسټ انډیز کې د کابل په وخت د سهار 4 بجې پیلېږي. افغانستان په خپل ګروپ کې نمړی لوبه له یوګاندا سره د 25 منټو په توپیر ګټلې ده او د دویمه مسابقه ده. د شلو اورونو نړیوال جام د جون په نمړی نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتو پیل شوی چې پایلو به د جون په 29 وي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره خبرونه کې د مطالبه واوریدل شي. ما ملګرو ملتونو څلورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. دا چې ولې او کله په دغې چارواکو بندیزونه وضع شوي و تفصیل به درته په راپور کې ولرو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې د نجونو له حضور پرته کانکور پیل شوی، خو د نجونو احساسات څه دي؟ جزئیات به درته وروسته درکړو. همدارنګه کندوز ته به هم ورشو چې د رکشې ډرایورانو شکایت کوي چې طالبان خپلو پلویانو ته اجازه ورکوي خو دوی ته ستونزې جوړوي.
طالبان هم لري بس بیغامه چوک ته ځي، غوی فاری کې نه بیغامه کار کوي، هیڅ شی مرتنوي پلیټم نه لري.
دا چې ولې لا مو وګړو سره د طالبان له خوا داسې چلند کیږي په دې هم درته تفصیلي راپور له سیمې ولرو. چمن ته به هم ورشو چې هلته پرون څه پیښ شوي.
امن مظاهره او بیا د دې پلان دا و چې موږ د پر امن مظاهره کې د تر فراه ورک ملګري راته وو، هغه باندې د سخت رنګون کړي وو.
همدارنګه په هند کې ټول ټاکنو ته هم ورزو. نور مطالعه به مشته نتیا مغاړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق ارد تخنیکی چارو پسند پلخت قربانه يو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر څلورو لوړ پوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیز لري کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي دی چې دغه کار لامل سعودي عربستان ته د حج په مراسمو کې د دغو طالب چارواکو ګډون کول دي. په دې چارواکو کې د طالبانو د چپدي چارواکو کې د طالبانو کم چارواکي شامل دي. ورزو تفصیلي په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لری کړل. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د سفر بندیز معافیت سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو په هدف تصویب شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اقدامې د جون په 15مه کړې. امنیت شورا په 2011 کال کې د دغه شورا 1978 پریکړه لیک لمخې د طالبانو پر یو شمیر چارواکو د سفر بندیزونه لګولې. دغه شورا کته هم ویلي چې دغه مافیاتي سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په هدف او د جون په 15مه دغه څلورو طالب مشرانو ته ورکړې. خو د روان جون میاشتې په 14مه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عرب اماراتو ته سفر کړي او هلته د یاد هیواد لامیر او یوشمیر نورو چارواکو سره کتلي. د طالبانو د حکومت وایي زبیولا مجاهد دغه سفر پاړه په خپل اکسپان لیکلي چې دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. هغه د هم لیکلي دي دغه شان د ټرافیکو د ډیجیټل کېدو او د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په اسانتیا هم خبرې شوې. خو متحده عرب اماراتو ته د سراج الدین حقانی دغه سفر خبرګونونه هم درلود. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د هغو طالب چارواکو د سفر بندیز ته درناوی وکړي چې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر ویلي وو چې حکومتونه باید دغه طالب چارواکو د سفر لپاره اجازه ترلاسه کړي او دې پروسې ته درناوی وکړي. مخکې هم یو شمېر هیوادونو ته د طالب چارواکو سفرونه له ورته خبرګونونو سره ملو. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا مخکې په دې اړه ویلي دي د تحریم لیست د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دی او باید پر ځای له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. یادونه ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم مخکې یو شمېر طالب چارواکي د سفرونو په تور لیست کې شامل کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د انجونو له حضور پرته د کانکور ازموینه نمړی پړاو فایل ته یو شمېر انجونو خوشنۍ څرګنده کړې ده. د زده کړو به برخې انجونی وایي دا ډیره د خوشنۍ ځای دی چې په دې ازموینه کې د انجونو ځای یو ځل بیا تش شوی دی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرې کول چې خپل راتلونکي تیاروینی او هیلي هم د هر ورځې په تریدو سره لمنځه ځي. تفصیل سره کا کړنور
روسلاغي چې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل شو. یو شمېر نجونې وایي د کار بیا هم خوشینی کړي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیلي د هرې ورځې په تیریدو له منځه ځي او خپل راتلونکی تیار ویني. د هرات او میدان وردګ ولایتونو دوه تنه له زده کړو بې برخې نجونې چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
در مدتی که آمادگی کنکور می گرفتیم
هغه وخت مو چې کنکور ته تیاری نیو په یو درسي فشار کې وو، شپه ورځ مو معلومه نه وه. خدا یو ډیر خوب سټرس وو. خو اوس چې د کنکور از مو نه تر سره شوی، د خوشنۍ ځای د چنجون و نشو کولای پکې ګډون وکړي.
دا څوم کال چې بیا د انجونو تل ورز د کړ خوبونه تر خولندګي نه کدا سه مختلف شي. انجونې ډېره مویسه کې افغانستان د دوه لپاره بيخي او دوزاخ ګرځي.
د زکړو د برخې فعالان هم د انجونو له حضور پرته د کانکور از مینه تر سره کېدل د خوشي نه ځای بولي. د دې ټلې خوشحال روحي ازادي رادیو ته وویل
یقینا چې د ډېر د خوشنۍ ځای ده چې د افغان وطن لونه یو ځل بیا په کانکور کې لګډون څخه به برخه کیږي، او یقینا چې دا به ډېر نوړه غیزی ولري.
د یادونې ده چې د 1403 مریض کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو 13 ورځ خبرګولي په 12 په لوګر، زابل، پروان، بامیان، کاپیسا، سمنګان، پنجشیر، بادغیس، غزنی، هرات، پکتیا، غور، پکتیکا، نورستان، میدان وردګ او کونړ ولایتونو کې پیل شو. نن د خبرګولۍ 13 او سبا د خبرګولۍ 19 بعد د دې پړاو 2 او 3 ازموینه ترسره کیږي. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور ازموینې 2 پړاو بعد د کابل په ګډون، د چنګاښ په لومړۍ او 2 3 پړاو به د چنګاښ په 1 او 2 او 4 پړاو به د چنګاښ په 14 اخیستل کیږي. د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې په پام کې لري سکه لږ تر لږه 15,000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې جذب کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې ښځینه زده کوونکو په کانکور ازموینه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځله یې د دې ازموینې تر ټولو لوړې نمرې ګټلې وې. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته له 6 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګو او وروسته بیا پانتونونو ته یې له تګ هم را وګرځولې. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه له ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوې او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې، خو طالبانو په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
په راپور کې مو واوریدل چې د کانکور ازموینه د نجونو له حضور پرته پیل شوې ده او د نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا چې په کانکور کې دوی ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، ورځ تر بلې خپلې هیلې نه پوره کیدونکې ویني. اوس به هم ورشو چمن ته. په چمن کې د روان پرلت ځینې غړي ادا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وڅنه پرلت کوونکي نیولي او په نورو پرلت کوونکو یې بریدونه کړي چې په پایله کې درې تنه ټپیان شوي دي. بیا هم سانه ککړ ته ورځو چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان په چمن سیمه کې د پرلت کوونکو او د دې هېواد امنیتي ځواکونو ترمنځ نانندري یو شمیر پلت کوونکی دا کوي چې پاکستانی پولیسو د پلت کمیټې د ویاندویانو په ګډون وطنه پلت کوونکی نیولی او نامعلومه ځای ته انتقال کړی دی او وروسته یې په پلت کوونکو برید کړی. یو تن پلت کوونکی صحبت خان د دې موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چمن ډی سی په نامه د پلت کمیټې ځینې غړي ورغوښتو مازو تاسو کوم مجلس کو او د دې مجلس پرانا کې بیا دیني ولیدي او کوټه ترانسپور دي او دلته په چمن کې حالات خراب دي، ارتال دي او اوس کوم درنه روانه ده هغه د دې شي دفتر مخ ته روانه.
یو بل پلت کوم کې عبدالمنان ادا کوي چې د دې کسانو لنیول وروسته کله چې پلت کوم کې د چمن مرستيال کمشنر دفتر مخې ته ټول شول پټ کوی د امنیتي ځواکونو لخوا پری بریټ وشو چې یو شمیرې په دې بریټ کې ټپې شول.
امن په غیر او بیا د دې پلان دا و چې موږ د پر امن مظاهره کې د تر فره ورځ کوم مرګري ځان ته یو فرهو باندې د سخت رنګون کړو او بیا دا کوم خېنی چې د په ولاړ یې بیا څه دي او دا څه کال په شمار اټکو کې نو څه کال ولا و چې درې کسان ځخنه راغلي دي نو څه کوي.
د پاکستانی رسنۍ د اندر راپور له مخې چې د جون په 6 نیټه خپور شو د چمن مرستيال کمشنر راجات هر عباس هم د وطنو پر لټکون کو نیول تایید کړي، خو زیاده کړي ده چې دا کسان یې په خپل دفتر د برید په تړاو نیولې دي. د دې رسنۍ د راپور له مخې د کوټې او چمن ترمنځ لویه لار چې د سه‌شنبې شپې عملیاتو په پایله کې خلاص شوې و بیرته تړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې سه‌شنبې د شپې ناوخته په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو پر هغو اعتراض کوونکو عملیات وکړ چې له یوې میاشتې راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک تړلی و. د چمن پر لټ د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر 1 په پاکستان کې له موقت حکومت راهیسې روان دی او دوی د خپلو غوښتنو لپاره لپاره د میل څلور مراهي سید چمن او کوټي ترمنځ لار هم تړلې و. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. د پاکستان موقت حکومت دا شرط نه و منلی او د شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت هم تر اوسه د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه چې د نیوزیلینډ سره ده، په دې اړه به جزئیات تر کړو. خو اوس پوه شو په هند کې ټاکنو ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مشر په توګه وټاکل شو. د مودی په مشرۍ د بهارتا ګوند چې په انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ نه دي خپلې کړلې، یو شمېر نورو ګوندونو سره ائتلاف تړ شو. جزئیات احمد شیبر راوړو.
د هند بهارتیا جنتا یا بی جی پی ګوند د ان ډی ای په نوم د بی ائتلاف خبر ورکړ چې مشي به نریندرا مودی کوي. د مودی په مشي بی جی پی ګوند ونتوانیده چې په یوازې توګه په انتخاباتو کې اکثریت رای خپلې کړي، نو ائتلاف ته مجبور شو. دا په تیرې ولا سيزه کې لومړی ځل دی چې د موتی بهارتیا جنتا ګوند د سیمه ایزو ګوندونو ائتلاف ته د حکومت جوړېدو لپاره محتاج شوی دی. د بهارتیا جنتا له ګوند سره د تلګو دیشم یا ټي ډي پي او جنتا دل یونایټډ ګوندونه یو ځای شوي دي. د ان ډي اي یا ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مودی د صدارت ملاتړ اعلان کړ او ټاکل شوی دی چې دریاوی اکلن مودی د یک شنبه په ورځ د دریم ځل لپاره د هند سر ریاضم پتوګه د لوړې مراسم تر سره کړی. مودی د ملي ډیموکراتیک ائتلاف ته جوړېدو وروسته وویل چې دوی په انتخاباتو کې ماته نه ده خوړلې، په خو هم په ائتلافي شکل په هند کې حکومتونه جوړ شوی دي. اپوزیسیون د کانګرس ګوند په مشرۍ د تمې خلاف د تیرو انتخاباتو په پرتله دوه برابر څوکۍ خپلې کړې دي. د دې ائتلاف څوکۍ 222 تر رسیدې شي. د هند انتخابات چې د اپریل په نیمایي کې پیل شول شپږ اونۍ روان وو او د چهارشنبه په ورځ نتیجه اعلان شوه. په دې ټاکنو کې بی جی پی 224 څوکۍ خپلې کړې او د اکثریت لپاره 222 څوکۍ په کار وې. د مودی په مشرۍ ملي ډیموکراتیک ائتلاف اوس د ولسي جرګې له 543 څوکیو 293 خپلې کړې دي. د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
وړاندې به کندوز ته هم ورشو او د ریکشا چلونکو شکایتونه به در سره شریک کړو. خو اوس به ورشو صفی الله ستانگزی ته چې د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه جزئیات راکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې خپل دویم لوبه لې داس یو ټیم سره وکړي چې تقریبا د اکثرو څو وروستیو نړیوالو جامونو په پایلو بو یا نیمه پایلو بو کې حضور درلود. هو، نیوزیلند یادوم چې په بلک کیپس یا تور خولې هم مشهور دي. د غالکان له نیوزیلند سره د افغانستان لوبه په هماغه اولنی سټډیوم کې چې له یوګاندا سره مخو تر سره شي. البته دغه لوبه د کابل په وخت لږ وختي پیلېږي، یعنی د سهار په 4 بجو، خو هلته په ویست انډیز کې به د لوبو خو وخت وي د ماښام 9 بجې. لکه څنګه مې چې ویل، افغانستان له یو خطرناک ټیم سره مخ دی، ځکه تر اوسه چې څو وار افغانستان له نیوزیلند سره په نړیوال جام کې مخ شوی، کومه لوبه ترې نه ده ګټلې. په وروستیو دوو لوبو کې یوه لوبه د 2022 کال په اکتوبر کې د باران په سبب بې نتیجې شوه، او په مخکینی لوبه کې هم په 2022 کال کې په نومبر کې نیوزیلند د 2 وکټو په توپیر افغان ټیم مات کړ. د نیوزیلند لپاره په بیټینګ کې په ګلن فلپس ډیر حساب کیږي، ځکه په وروستیو 15 اوریزو لوبو کې 199 منډې کړي چې اوسط یې څه باندې 98 کیږي، او سټرایک ریټ یا د ضربې وهلو ریټ هم 100 ودرش رسیږي. په بالینګ کې بیا په لوکی فرګوسن او ایش سودی د یادولو دي. د افغانستان لپاره بیا محمد نبی په 130 سترایک ریټ سره په وروستیو 16 لوبو کې 233 منډې کړي. ابراهیم زدران کڅام چې لږ کم سترایک ریټ لري خو بیا هم 201 منډې کړي دي. په بولینګ کې بیا نوین الحق ډېرې ښې لاسته راوړنې کړي، خصوصا چې تازه ل آی پی ایل یا د هند له غوره لیګ څخه ستون شوی دی نړیوال جام ته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندز کې یو شمېر رکشا چلوونکي شکایت کوي چې د ترافیکو منصوبینو له لوري څخه په غیر قانوني توګه له دوی پیسې اخیستل کیږي. رکشا چلوونکي دا کوي که څه هم د ترافیکو مدیریت کارکوونکو ته سهار 100 افغانۍ ورکوي، نو بیا په ټول ښار کې دوی کولای شي چې کار وکړي خو څوک پیسې ونه کړي، د ښار له یو بندر څخه بل بندر ته هم نشي کولای. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
د کندز ښار یو شمېر رکشا چلوونکي د طالبانو له دوګونی چلن څخه شکایت کوي. په کندز کې یو شمېر رکشا چلوونکي دا کوي چې د ترافیکو منصوبینو ته له بډو ورکولو پرته نشي کولای په دننه ښار کې په آزادانه توګه د ښار له یو بندر نه بل بندر ته تګ راتګ وکړي. 15 کلن عبدالرحیم چې له 10 کلن رئیس په کندز ښار کې رکشا چلوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل
څوک چې د ترافیکو منصوبینو ته پیسې ورکړي هغوی کولی شي چې په ټول ښار کې وګرځي، خو څوک چې پیسې نه ورکوي هغوی له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللی. که واقعا دوی ځان ته اسلامي امارت وایي باید له ټولو سره یو شانته چلند وکړي.
یو بل رکشا چلوونکی ضیاءالدین وایي د طالبانو یو شمیر چارواکو رکشاوی اخیستي او خلکو ته په کرایه ورکړي، نو د هغوی رکشاوی هم به نوبته سورلی پورته کوي او هم په ټول ښار کې د ګرځېدو اجازه لري.
نی پریدی وړاندې مزه رکشا نه پریدی، ډیر په عذاب کې لګوډان دي، لاس ټایر وایي فاصابه هم زیاتره طالبان هم رکشا لري، ترافیکان هم لري، طالبان هم لري، بس بیغام چوک ته ځي غوي فاری کنه بیغام کار کوي، هیڅ مرتنوي پلیټم نه لري.
رحمت الله هم له 15 کلونو رئیس په ښار کې رکشا چلوي. دی د کندز په سیمه ییزو چارواکو غږ کوي چې په ښار کې د ترافیکو او د امنیتي منصوبینو د خپل سروي مخنیوي وکړي.
اما بیا دلته مونږ ممانعت کیږي چې تاسو چوک ته مزه او مشتریان بیا بازی وایي چې تاسو مونږ نیمرای کړه، مونږ وایي چې تاسو مونږ نه شکایت مه کوئ، نو چې څوک مونږ راتوي نو تاسو مونږ څنګه چلو. اما غریبي نه سابق چې وو نو دا درې کاله داسې غریبي نشته. ده
13 کلن سید الیاس وایي چې د بیکاری له وجې رکشا اخیستي ترڅو خپل اته کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. دی دا کوي چې د ترافیکو د مزاحمتونو له امله ځینې ورځې د رکشا د تیلو پیسې هم نشي ګټلی.
کار کم شده و سواری هم کم شده و همیشه
د پخوا په مقایسه کار کم شوی دی او تیل هم لوړ شوی دی. هغه پخوانی ګټه وټه اوس هم نشته دی. دلته چې سورلۍ اخته کوو سورلۍ هم له موږ سره جنجال کوي چې ولې موږ په نیمه لاره کې اخته کوي او وړاندې مو طالبان نه پرېږدي چې لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو په دې اړه د کندز د ترافیکو د مدیریت او د ترانسپورت د ریاست د چارواکو نظرونه هم راواخلو. خو له دې وړاندې د کندز د ترافیکو مدیریت چارواکو ویلي وو چې په یاد ولایت کې کابو 9000 رکشاوي موجود او فعالیت کوي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000 قانوني اسناد لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو زموږ ښاګ لا ساتي رادیو نوري او استاذ ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار لښ په ګو د مخام تر شپګو په منځنۍ څپه څپو دولس شپک په لندو څپوندو نسیویش پنځویش مترو د مخام لشپګو د سارتشپګو په منځنۍ څپه دو لشپګ نویز مخه کوریدل شي. همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ پر ټویټر یا اوسنی ایکس پاڼې فیسبوک انسټاګرام او همدارنګه پر ویب پاڼې هم د سره تعقیب کړئ. پر فیسبوک مو هم مطالب خبریږي او لدی سربیره په واتس اپ ګروپونو او ټلګرام کې مو هم مطالب شته دی. مخکل دینه چې راپور ته ورشو، چین، ازبکستان او قرغزستان یو تړون لاسلیک کړ چې درې سره هیوادونه د ریل پټرۍ له لارې سره وصل شي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ دا تړون د خپل هیواد او منځنۍ اسیا لپاره ستراتیژیک وباله. په دې اړه به وروسته نور جزئیات درکړو. اوس به ورشو پکتیا ته او هلته به د پاک اوبو د پروژې په اړه تاسو ته جزئیات درکړو.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو د جغتیان د سیمې د اوسیدونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دې سیمې اوبه تروې دي، خو دوی پخوا د کاریز او ویالې څخه اوبه ترلاسه کولې چې د وروستیو کلونو وچکالیو له کبله د اوبو دا دواړه سرچینې وچې شوې دي. د کلالګو د جغتیانو د سیمې شورا مشر محمد حکیم مشاد رو ته وویل
الحمدلله تقریبا موږ په لس کیلومتر کې کنکلی الکان ماشومان تلل سارات او بوشکې به پلاش کې یا به پریړې کې راوړلې، نو الحمدلله دې موږ دا مشکل حل سو او دې موږ سره شاوخوا غونډي نور همسته چې خوږی وبنه لري یا دې موږ لوی کاري زتجی او یا نورې ساحو تخرجی او براغو راوړي.
د زرمت د جغتیان د سیمې اوسیدونکو وایي د څښاک د پاکو اوبو د نشتون کبله د دوی د کورنۍ لویان او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدل. د سیمې یو بل اوسیدونکي انجینر سلطان ویل
مختلف مرضونه به پیدا کېدل، له دوی څخه تبه به پیدا کېدی، مثلا ملاریا به و، څه شی به د شیان بزګت ډیر وو، خو زه الحمدلله پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او له دې څخه کار اخلو.
د زرمت اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو نشتون او ځینو سیمو کې کمښت د دوی و مهمه ستونزه بولي. د سیمې اوسیدونکو شکر الله ویل
د موږ دغه خواهش ده چې دا منطقه اوبو نه لري، له چې پاس که شاکیان دی که سارک ده دغه منطقي بيخي وبونه لري، دغه سي یو هغه څاګانې دي ورته وکاږي او دغه سي پاکي وبدي ور.
د اوبو د نوي جوړې شوې شبکې تخنیکی کارکونکي وایي دوی په هر کور او حتی چردیوالې کې د اوبو نلکې یا شردانونه نصب کړي او د دې کورنۍ غړي اړ نه دي چې اوبو په سي په هر تبلاړ شي. یو تن مسؤول انجینر راز محمد ویل
په دې کې یو هوایي ذخیره د لس متر مکعبه په حجم باندې جوړه شوې ده او په هر کور کې یعنی چې چاردیوالي ولري دغه په داخل کې موږ یو شردان جوړ کړی ده او سولر سیستم ورته جوړ شوی ده او په باندې اوبو ځي ذخیرې ته او له ذخیرې نه راځي کورونو ته.
د پکتیا ولایت د کلو پراختیا ریاست فنی کارکونکي وایي چې د دوی د ادارې په چوکاټ کې له دې پروژې سربیره د یونیسف لخوا د دې ولایت په سمکنیو ډنډه پټان زازیاریوب سید کرم او ګرد سړی پولیسوالیو کې د څښاک د پاکو اوبو پر لاسو شبکو کار روان دی چې چارې به یې نږدې راتلونکي کې بشپړې او سلګونه نورې کورنۍ به د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي.
سلامونه احترامات ازادي راديو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته وړاندې کوم. زه ډاکټر فیض محمد زلان د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ اوسیدونکو یم. په یادی ولسوالۍ کې د ډیر مشکلاتو او د ډیر غربت سره د یادی ولسوالۍ خلک او کارکونکو لاس او ګریوان دي. زموږ د لوړپوړو چارواکو او د سرزمینان او د غره کم د همسایه هیوادو څخه د هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې حکومت هیڅ توجه نه کوي. په یادی ولسوالۍ کې د جمهوریت په وخت کې دروشت کاله د جمهوریت دلته تقریبا زیات او کم تیر کړي. هم په همدغه د یادی ولسوالۍ سړک چې د فرا ویلا د بکوا ولسوالۍ پورې دغه عمومي سړک بلل کیږي په دې درې واره منځوري راغلي ته درې واره د 2 روپۍ اخستې دي جوړ شوی نه دی. بیا د درې کال کیږي چې امارت برپای شوی دی او امارت چې برپای شوی دی موږ ته دا تعهد راکړی دی چې تاسو کوکنار مکراس تاسو تموش د دې بدل اصلاح کړی تخمونه درکو او دغه رقم په یادی ولسوالۍ کې د بندو او دغه رقم د اوبو زمينه تاسو ته مسایده کوو. تر همدې دمو پورې موږ ته نه د اوبو زمينه مسایده سوي ده او نه اصلاح کړی تخمونه راکول سوي دي. دلته خاص خلک د کار زمينه نه د مسایده، خلک د قربت سره مخ دي، خلک د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ د هغه کارکونکو او مسولینو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې د داخلو ته یو د اوبو ترتیب برابر سی، بل د کار زمينه مسایب سی، هاو د غره کم اصلاح کړي تخمونه دی و مشترک او سی کني په یادی ولسوالۍ کې خلک ټوله و هجرت مجبور دي. نور مونږ وخت نه سم خدای پاک مو مال سره شو وخت شي چاري.
ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازده زابل ولایت شمزول وسوالی زغه خبره کوم. زموږ په وسوالی کې بیخی خادیستانه یو دانه به سیم خاده د غاسې د زنجیر بارډر د دالته ولاله ده، او یو سلام خاده له وسوالی سره ولاله ده. نور ټول وسوالی به شبکو د یو شبکم کار نه کوي او خلک له ډیرو جاتو ستونزو سره مخامخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ راغ تر وړو مقاماتو پر ورسېږي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تو ایمنی مای کی در تا دازاده ملما پروگرام لر خود را غیوران دی.